السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، پیل د دې سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې چارواکو په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو په اړه د وروستي مهلت له پوره کېدو سره سم د دې ښار په یوه برخه کې د افغان کډوالو د خټین کورونو ورانول پیل کړي دي. د افغان بستی په نوم د اسلام آباد په دې سیمه کې په زرګونو افغان مهاجر اوسي. چارواکو دغه اقدام په پلازمینه کې د غیر قانوني تېري کوونکو پر ضد عملیات بللي. چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې د دغه کلي د بشپړ ورانولو لپاره به اساسي عملیات سبا چهارشنبه د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شي. د پاکستان حکومت د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په دې هیواد کې میشتو بې اسناد کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 دېرشمې له دې هیواده ووځي کنه په زور به یې وباسي. د امریکا ملګرو ملتونو او نورو د بشري حقونو د سازمانونو له غوښتنو سره سره چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، پاکستاني چارواکو ویل چې دغه بهیر به د نومبر له لومړۍ نیټې یعنی سبا پیل کړي. د افغانستان یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو د پاکستان لخوا په بیړه خپل هیواد د افغان کډوالو ستنول غندلي او ترې غواړي چې د افغانانو د جبري اخراج او د هغوی له ځورولو لاس واخلي. دوی چې نن په کابل کې راټول شوي وي خبري غونډې ته یې وویل په بیړه له پاکستانه د میلیونونو افغان کډوالو ایستل او افغانستان ته استول او د هغوی د سوداګریزو کاروبارونو او ټولنیزو چارو همغږۍ ته پام نه کول به د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د دیني عالمانو او قومي مشرانو دا هم وویل چې د پاکستان لخوا په جبري توګه د لکونو افغانانو ایستل د جدي لوی ناورین د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي چې زیان به دواړو هیوادونو ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي افغانستان ته ورستنېدونکي کډوال به په وړیا او خوندي ډول اړوند ولایتونو ولسوالیو او کلو ته لیږدول کیږي. د طالبانو د حکومت دا وزارت د هغو کمیسیون مشري کوي چې د طالبانو د مشر لخوا له پاکستانه په زور د ایستل کیدونکو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوی دی. په دې کمیسیون کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سربیره د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د استخباراتو ریاست هم شامل دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په دې اړه یو خبر کې ویلي چې ورسنیدونکي کډوال به د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو ته په وړیا ډول لیږدول کیږي. په دې اړه چې له پاکستانه په زور ایستل کیدونکي لسګونو زره افغان کډوال ته به د طالبانو حکومت بیلابیلو سیمو ته د هغوی د انتقال دا بهیر څنګه برابر وي او د کډوالو د ثبت پروسې لپاره به لنډ مهال کمپونه چیرې وي ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې د یو روغتیایي ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمانونو ویل له حد زیاته ګڼه ګوڼه ډله ییزه بې ځایه کېدنه او د اوبو او فضلاتو د شبکو ویجاړېدل د دې ناورین سبب کیږي. د دې سازمان ویان کریستن لینمایر په داسې لاملونو د ملکیانو د مړینې د امکان خبرداری ورکړل چې په مستقیمه توګه پر غزه د اسرایل له بمباریو سره تړاو نه لري. اخوا په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو فلسطینیانو شمیره 1300 تنو ته رسیدلې ده. دا جګړه ورسره له هغه پیل شو چې د اکتوبر په 1 نیټه فلسطینی حماس ډلې د اسرائیل په جنوب کې په یو بیساري برید کې 1400 کسان ووژل او شاوخوا 200 نور یرغمل کړل. د اسرائیل پاوز په غزل پر لپسې هوایی بمباری ورسره تیرونی د غلطه ځمکني عملیات پیل کړل. او د بنگلاديش د نړیوال جام وبخې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هند کوربه دی نن پاکستان بنگلاديش ته په 2 وکټو ماته ورکړه. بنگلاديش په چګټلې او لومړی توپ وهنه وکړه او د 400 منډو په کېدو د پاکستان لوبډلې ته د 250 منډو هدف ټاکلې. پاکستان د درې لوبغاړو په سوزیدو په 3/3 اور کې دغه هدف پوره کړ. پاکستان په دې بریا سره په جدول کې له افغانستان مخته شو او 5 ځای خپل کړ. سبا چهارشنبه جنوبي افریقا او نیوزیلند د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه د سیالۍ ډګر ته وځي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پداسې حال کې چې نن 3 شنبه د اکتوبر 1/3 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره شو چې په دې هیواد کې میشتو بې اسناده افغان او نورو کډوالو ته ورکړی او څول دې هیواد وځي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د پاکستان حکومت د هغو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی زوروي ګواښي او په خپل سر ډول زندانی کوي. په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
پاکستان دولت دا اقدامات هیڅ وجه حقوقي اړخ نه لري. دا مستقیم ډیری ده او د پاکستان د حکومت یو سیاسي حرکت ده.
دغه راز د افغان کډوالو یوه مدافع وکیل وایي چې د پاکستان یوې محکمې څو ماشومان ته د بند سزا ورکړې.
پرون چې عدالت دوی ته د یوې میاشتي سزا ورکړه، دا یې وویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ډیپورټل شي.
په هند کې د میشتو افغانانو له ستونزو به خبر شي چې وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت له تړل کېدو سره د دې سفارت د قونسلي خدماتو برخه ستونزې لري. دا به هم واوري چې د نورستان منډول ولسوالۍ سیلاب ځپلي وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
دا خلک ډیر متضرر شوي دي او چا مالونه وړي دي، چا باغونه، چا ځمکې، ډیر تخریب دغه منطقه کې رسیدلی ده.
په منځني ختیځ کې د حماس او اسرائیل ترمنځ روانې جګړې له وروستي حاله مهم خبرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د استنولو لپاره هغوی زوروي ګواښي او په خپل سري ډول زندانی کوي. د سازمان نن په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت دا ډول کړنې له نړیوالو اصولو سرغړونه وبللې. په اعلامیه کې د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسی ویلي چې د افغانانو جبري اخراج به هغوی له جدي امنیتي انګواښونو سره مخ کړي چې د خطر له امله له افغانستانه وتلي دي. نور هلی په دې رپور کې خبرې.
له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو د ضرب الاجل د رانږدې کېدو په درشل کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د ګواښلو، خپل سری نیونو او زورولو څخه کار اخلي. د سازمان په اعلامیه کې چې نن خپره شوی د افغانستان لپاره د څېړونکو فرشتي عباسی له قوله لیکل شوی د پاکستان لخوا د افغان کډوالو لپاره د وستو مهلت، د دوی د توقیف وهلو او د ملکیت او نورو توکو د غصب لپاره لار پرانستی. په اعلامیه کې د افغان کډوالو په جبري اخراج هم نیوکه شوي او زیاتوي دا ډول ډیپورټ د ملګرو ملتونو د کنوانسیون او نړیوالو قوانینو خلاف عمل او سرغړونه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په اعلامیه کې د افغانستان د برخې څېړونکو فرشتي عباسی له قوله دا هم لیکل شوي چې په افغانستان کې وضعیت خراب دی او د افغانانو دا ډول اخراج په هغوی د پام وړ امنیتي ګواښونو سره هم مخ کړي. له دې وړاندې د اکتوبر په 10 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه ښودلی وو او ویلي وو چې د شیدې کسانو د بیرته ستنېدو په وخت کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. د سازمانونو له پاکستانه وخت وو چې د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې له خپلې پرېکړې دفاع وکړه. وی ویل هغه افغان کډوال به ونه ویستل شو چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند ولري او له دوی سره راجستر وي. په همدې حال کې اوشمیر افغان کډوال چې په پاکستان کې میشتي وایي په بیلابیلو ډولونو زورول کېږي او تر خوا دي ته هم اندېښمن دي که افغانستان ته واستول شي د امنیتي ګواښونو په ګډون به د بشري حقونو له نقص سره مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډواله نجیبه
په ټول پاکستان کې په ځانګړي توګه د پاکستان د کراچۍ په شهر کې د افغان مهاجرینو وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ډېر بد وضعیت کې اوسمهال دوی ژوند کوي، مخصوصا هغه مهاجرین چې په تېرو دوه کلونو کې پاکستان ته راغلي دي او اوسمهال د پاکستان په هر ایالت کې مخصوصا بیا په کراچۍ کې چې ژوند کوي هغوی له خطر سره مخ دي. هغوی د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، لیکن متاسفانه د پاکستان حکومت د نوې تګلارې پر اساس هغه مهاجرین چې راغلي دي هغوی ته غیر قانوني وایي او هغوی مجبور کوي چې له پاکستان بیرته ووځي.
یو بل افغان کډواله شکریا صدیقي هم وایي پاکستاني حکومت افغان کډوالو د ویزو اخیستلو لپاره پیسې غواړي او پر وړاندې بیا لا بیل ستونزې جوړوي څو افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو مجبور کړي.
تمام مهاجرین با یک ترس و دل هره
له بعد مرغ ټول افغان کډوال په زړه خوینه ویری او تشویش وخت تیروي. افغان کډوال په پاکستان کې ډېر ستونزې لري، خو په تیر یو میاشت کې دا اندېښنې او تشویشونه لا پسې ډېر شول.
متاسفانه
په پاکستان کې د نورو افغان کډوالو سربېره ورسېدو کلنو کې زرګونه هغوی هم میشته چې بهرنیو هیوادونو ته د تلو کې سونه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان هم له امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، انګلستان او جرمني غواړي چې له پاکستانه د نجونو خصوصو په ګډون په ځانګړي توګه هغوی چې له خطر سره مخامخ دي د بیا مشتدنې بهیرې چټک کړي. د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه په خپله خوښه افغانستان ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ستنېدو وروستۍ نیټه ښودلې. خو د بشري حقوقو د څار سازمان په پاکستان غږ کړی چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپله ناوړه چلند پای ته ورسوي او دوی ته د نوومبر تر لومړۍ نیټې ورکړل شوی مهلت لري. همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج د بشري حقوقو له نړیوالو کنوانسیونونو سرغړونه بللي او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له بیا لا بیلو لوري وغوښتي چې د دې بحران د حل او جبري اخراج د مخنیوي لپاره بیړنۍ ګام واخلي.
و مریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی ځوروي، ګواښي او په خپل ساري ډول یې زنداني کوي. په دې اړه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د پاکستان دغه پریکړه د بشري او د کډوالو د په چارو کې د نړیوالو کنوانسیونونو سره څومره سمون لري.
اجازه راکړئ چې اول دغه اصطلاح چې د پاکستان حکومت په کاروي ناقانون کډوال یا ناقانون مهاجری، مهاجر د جنیوا د 1950 کال د کنوانسیون له لحاظه هغه استول کیږي چې د سیاسي، اقتصادي، طبیعي ناورین او یا هم نژادي، قومي تبعیض له کبله له خپل وطن نه بل هیواد ته ځي. دلته دا شرط نشته چې دا شخص چې بل هیواد ته ځي هغه به له ځانه سره ویزا او پاسپورت لري. دا اصلا شرط نه ده. کله چې بل هیواد ته ځي هلته هغه د هیواد دولت مکلف ده چې دغه کټګوري افرادو ته د بشري حقوقو د اصولو له مخې ټول د ژوندانه امکانات مساعد کړي.
نو خبره دلته ده چې پاکستانی چارواکي یا اوس چې دغه موضوع دوی را برسېره کړي، دوی وایي چې موږ کافي د افغان کډوالو کوربتوب کړی دی څه باندې څلور لسیزې، اوس د دې وخت را رسېدلی چې دوی باید بېرته خپل وطن ته ستانه شي.
څلور لسیزې، پنځه لسیزې، دوه لسیزې دا بېل بېل بحث ده. کنوانسیون د مهاجرت لپاره کوم زمان نه ټاکي چې مهاجر یو کال لپاره ده یا دو کالو لپاره ده. همدارنګه په دې ارتباط نور د نړیوالو اسناد وجود لري لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه، د جنوا د 1949 کال فلرم کنوانسیون، همدارنګه د 1968 کال پروتوکول. د دې له مخې نه د پاکستان دولت دا اقدامات په هیڅ وجه حقوقي اړخ نه لري. دا مستقیم ګیری نه او د پاکستان د حکومت یو سیاسي حرکت ده. اجازه راکړئ چې دلته دغه حرکت د پاکستان د حکومت تشبیه کړو د اوسني حالت اسرائیلو فرانسې باندې راوستی ده. یعنې د نه هم په دې سلسله تاسو وګورئ چې د کنوانسیون له مخې هر مهاجر چې په بل هیواد کې مهاجرت کوي د کار حق لري او هلته د کار په نتیجه کې هغه عواید چې لاسته راوړي دا د دوی حقوق دي. پاکستاني مقامات څو مورده نقص لري، $300 ټو پاس اجازه نشته چې دا پیسې وایستل شي. دوی هلته کلونه کار کړي دي، دا یې حق دی چې دا پیسې له خپل ځان سره بېرته خپل هیواد ته راوړي یا خپل ادارهیي له ځانه سره بېرته خپل هیواد ته راوړي. نو مطلق ډول هغه د حقوقي لحاظه تاسو فکر وکړه په سیستماتیک ډول د مهاجرت نړیوالو حقوقو نقضه چې پاکستان حکومت
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی و چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې په باب یې خپل نظر سره شریکاو، دا چې دغه پریکړه د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې څومره پر ځای پریکړه ده. دغه راز د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته به واورئ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل وایي چې د پاکستان یوې محکمې څو ماشومانو ته د بند سزا ورکړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال منځه کاکړ وې د دې ښاري محکمې نه افغان ماشومان چې یو نیمه میاشت وړاندې د پولیسو لخوا نیول شوی او په یو میاشت باندې محکوم کړی دی. هغه کاکړ ازادي راډیو ته وویل دا ماشومان د یوې مدرسې زده کوونکي او تر دې مهاله ورسره د کورنیو اړیکه نه ده نیول شوې. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری هم دا خبره تایید کړې او ویل چې دغه ماشومانو د خلاصون لپاره حتی روان دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي د کراچۍ یوې محکمې د 12 کلونو ترمنځ نه افغان ماشومان په یو میاشت بند محکوم کړي. نوموړي زیاتوي دغه نه ماشومان چې د کراچۍ ښار د یوې مدرسې زده کوونکي وو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د مدرسې بهر نیول شوي وو او د دوشنبه په ورځ د کراچۍ ښار د یوې محکمې د پریکړې له مخې په یو میاشت بند محکوم شول چې له یوې میاشتې بند تیرولو وروسته به بیرته افغانستان ته ولېږل شي. منځي کاکړ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ماشومانو کورنۍ په افغانستان کې دي او دوی د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته راغلي وو.
دا نه ماشومان ول او یوانی ممیاس لمخه د مدرسې راوتلی و چې پولیسو دوی گرفتار کړی وو او بیا یې عدالت ته وړاندې کړل. نو پرون چې عدالت دوی ته د یوې میاشتي سزا ورکړه دوی وویل چې د سزا پوره کولو پس به دوی افغانستان ته ریپورت کړل شي.
د هغه کاکړ په خبره په تیر یوانی ممیاشت کې دغو ماشومانو د خپلو کورنۍ او لوري هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. میرمن کاکړ په خپل ایکس پاڼه کې د دغو ماشومانو د زینو انزورونو او د محکمې د پریکړې په خبرولو سره لیکلی چې له دغو ماشومانو سره د مجرمانو په څیر چلند شوی او په غیر عادلانه ډول محکوم شوی دی. میرمن کاکړ پر خپل ایکس پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو افغان ماشوم خی چې خپل ټولګیوالو او ښوونکو ته په اوښکو سره خدای پماني کړي.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دغو ماشومانو د خلاصون هڅې روانې دي. کراچی کې د دې کنسولګری مشر عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته وویل
امینو اطفال ما
موږ د دې نه هم ماشومان لپاره وکیل نیولای دی او زموږ وکیل کار بشپړ کړی دی. موږ د دوی یوې میاشتې لبند څخه د خلاصون ضمانت هم کړی او ان شاء الله په څو ورځو کې به هیواد ته ودی.
ان شاء الله درچن روز نارا ما به وطن میفرست.
خاغلی تخاری د کراچی له زندان څخه د 12 نورو ماشومانو د خوشی کېدو اعلان هم وکړ او وی ویل چې دغه ماشومان به هم افغانستان ته ولېږل شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 100 افغان ماشومان بندیان دي او د ټولو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي.
ومرده چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال منزه کاکړ وایي د دې ښاري محکمې نه افغان ماشومان چې یو میاشت وړاندې د پولیسو لخوا نیول شوي او په یو میاشت بند محکوم کړي دي. د پاکستان گاوند هند کې هم مشت افغانان د افغانستان د سفارت د قونسلي خدماتو څخه شکایت لري. دوی وایي چې لکه چې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو پریکړه شوې ده د دې سفارت د قونسلي خدماتو کې هم دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې
د سفکاري چې په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت له تړل کېدو وروسته په هند کې مشت افغانان له ستونزو سره مخ دي. یو شمېر یې دا کوي چې د پاسپورټونو په نیوي کولو، د تحصیلي اسنادو په تایید، واده او د زیږون د کارتونو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي او سفارت هم قونسلي خدمات بند کړي دي. په هند کې د ډاکټره محصل ظهور صحبتي ازادي راډیو ته وویل سفارت ته د پاسپورټ د نیوي کولو او د خپل لور د زیږون کارت اخیستلو لپاره تللی و خو د سفارت دروازه تړل شوې وه.
ما د روز
پلو سفارت تلاړم دروازه یې تړل شوې وه. هغوی وویل چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې راهیسې په بشپړه توګه سفارت تړل شوی او کوم قونسلي خدمات نه وړاندې کوي.
په پنجاب ایالت کې یو بل افغان محصل شکر الله وایي چې پاسپورټ یې لږ اعتبار لري او اوس چې یوازې په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان قونسلګری فعال دي دې ښارونو ته د تګ لپاره پیسې نه لري.
زمان پاسپورت ما خیلی کم مونده و ما
زما د پاسپورت وخت ته ریدو دی او ځارتیا لرم چې خپل پاسپورت نه وکړم. کله چې سفارت تلاړم نو تړلې دروازې سره مخ شوم. دیو محصل لپاره د هند له شمال څخه سویل ته سفر کول ډیر لګښت واړي چې خپل پاسپورت د ممبئی او حیدرآباد په قونسل کې وکړم.
حیدرآباد به خاطر تمدید پاسپورتش
یادو ما محصلانو په دغه سفارت کې د افغانستان د پخوانی رژیم له ډیپلوماټانو غوښتي چې قونسلګري دفاع وکړي څو د دوی او په هند کې د میشتو نورو افغانانو ستونزې هوارې شي. خو په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر موسی نعیمی چې اوس ځان د دغه سفارت شارج دافیر بولي ادا کوي چې د سفارت له تړل کېدو سره سره دوی عاجل قونسلي خدمات وړاندې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي د پخواني جمهوري ریاست ډیپلوماټان په هند کې شتون لري خو دا سفارت د طالبانو له حکومت سره په اړیکه کې نه دی او له همدې امله د محصلانو د اسنادو تاییدول ممکن نه دي. ښاغلي نعیمی د هند د بهرنیو چارو وزارت د هغې ادا په اړه چې ویلي دي سفارت خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي وویل چې په دې برخه کې د دوی خبرې بې پایلې وي. د هند د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږم اعلان وکړ چې هند په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره مرستو ته دوام ورکوي او له دغه سفارت او قونسلګریو سره په تماس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د سپتمبر میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د کوربه هیواد لخوا د کافي ملاتړ د نشتوالي د افغانستان د ګټو د تامین په برخه کې د تمې د نه پوره کېدو د سرچینو او پرسونل د کموالي له امله به د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د یاد سفارت فعالیتونه ودرول شي. خو په ممبۍ او حیدرآباد کې به قونسلي خدمات وړاندې کېږي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبانو ته په ځینو ګاونډیو او سیمه کې د افغان سفارتونو له سپارلو سره سره د افغانستان ځینې سفارتونه او سیاسي ادارې د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کېږي. خو په وروستیو دوو کلونو کې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د افغانستان لومړنی سیاسي نمایندګي ده چې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
او سم د منځنی ختیځ روان کړکېش ته مخه کوو. د روغتنړۍ وال سازمان د غزې په ترنګ کې د جګړې له دوام سره هم مهاله په دې سیمه کې د یو را روان روغتیایي بحران خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان ویلي دا بحران په ګڼ شمېر د خلکو د بې ځایه کېدو له حده زیاتې ګڼې ګونې او د اوبو رسولو د شبکو د ویجاړېدلو له کبله رامنځته شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د غزې په ترنګ کې د روغتیا په برخه کې یو بحران را روان دی. ډبلیو ایچ او نن ویل دا بحران په ګڼ شمیر د خلکو د بې ځای کېدو له حده زیاتې ګڼې ګونې او د اوبو رسولو او د فاضلابونو د شبکو د ویجاړېدو له کبله رامنځته شوی. د ډبلیو ایچ او ویاندې کریسټین لینډمایر د هغو ملکي وګړو د وژل کېدو خبرداری هم ورکړ چې د اسرایلو له بمباریو پرته په نورو دلایلو مړه کېږي. میرمن لینډمایر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د اسرایل له هوایي حملو پرته خلک په نورو دلایلو هم مري کنه په ځواب کې وویل چې هو خلک پر اختیار مري. بلخوا په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې له دریو نیو راهیسې د اسرایل په هوایي حملو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 8300 کسانو ته رسیدلی دی. د حماس او اسرایلو ترمنځ جګړه د اکتوبر په ومه هغه مهال پیل شوه چې د حماس وسلوالو د اسرایلو پر جنوبي سیمو برید وکړ. 1400 کسان یې ووژل او له 200 زیات نوري برمته کړل. د اسرایلو پوځ تیرونی په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. په عین حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف ویان جیمس ایلډر خبرداری ورکړه چې په غزه کې اوبو ته د خلکو د لاسرسي کچه 15% ته راټیټه شوې. خغلی ایلډر د اوبو د کمښت له کبله د نویو زیږیدلو ماشومانو د احتمالي مړینې په اړه هم خبرداری ورکړه. نوموړي زیاته کړه چې ماشومان د ملګین اوبو د څښلو له کبله ناروغه کیږي. د ایلډر په وینا په غزه کې 940 تنه ماشومان تریتم شوي او ګمان کیږي چې ځینې به د ویجاړو کنډوالو لاندې پاتې وي. خغری ایلډر د اوبو د کمښت له کبله د ماشومان مړینه هغه ستونزه وبلله چې په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې نن بیا اعلان وکړ چې د نامعلومه دلایلو له کبله د غزې جنوب ته د اوبو د رسولو پلان ځنډیدلی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د هرات یو شمیر زلزله ځپلي هغوی چې د زلزلې له امله ټپیان شوي دا کوي چې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. د دې ولایت حوزوي روغتون ته مراجعه کړي خو له درملنې پرته رخصت شوي دي. خو د هرات د حوزوي روغتون چارواکي بیا دغه ادعا ردوي او وایي هیڅ د زلزلې ټپي ناروغ له درملنې پرته له دې روغتون نه دی رخصت شوی.
په هرات کې د وروستیو زلزلو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم دوی اوس هم طبي پاملرنې ته اړتیا لري، خو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د هرات له حوزوي روغتون څخه رخصت شوي دي. زرمینه چې د څلورو ماشومانو مور او د هرات د کرنې د کلي اوسیدونکې ده، یوه له دغو ټپیانو څخه ده. هغه چې په لومړۍ زلزله کې خپل 11 کلن زوی له لاسه ورکړی او خپله یې هم سخت زیان لیدلی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې که څه هم لا یې ماته شوې خو په روغتون کې بستري نه شوه.
زما د ملا او د خاصرې لګان مې مات شوی. موږ په لومړۍ ورځ 12 بجې روغتون ته لاړو، تر 5 بجو په روغتون کې وو، بیا یې راوستلو همدې د هرات حوزوي روغتون ته ولاړو. ویل یې چې ملا مو ماته شوې ده، کور ته لاړ شئ، آرام وکړئ، دلته هیڅ اسانتیاوې نشته. ځای هم نه و چې بستر شوي وای، روغتون ډک وو.
دغه راز د هرات د نایب رفیع کلي اوسیدونکي غلام علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د ده درې تنه خپلوان چې له ده سره په یو خیمه کې اوسیږي، ملا، غاړه، لاسونه او پښې مات شوي دي. له روغتون څخه رخصت شوي دي خو اوس هره ورځ له سخت درد شکایت کوي. هغه وایي
زما ناروغ چې ملا، لاسونه، پښې او غاړه یې مات شوي، له روغتونه ایستل کیږي. هیڅ دلیل نشته چې په یو لوی دولتي روغتون کې ځای نه وي. دا له ماښامه تر سهاره او له سهاره تر ماښامه د ملا له درده شکایت کوي. غاړه، لاسونه او پښې درد کوي او چیغې وهي. موږ نه چپرکټ لرو او نه هم د خوب تخت لرو چې دا پرې واچو.
خو د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي بیا دغه ادعا ردوي او وایي په هیڅ حالت کې به زلزله ځپلي له بشپړې درملنې پرته له روغتونه رخصت نه شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لومړۍ زلزلې درې ټپیان اوس هم د هرات په حوزوي روغتون کې بسترې دي. نږدې 40 تنه یې د کابل روغتونونو ته لېږدول شوي او یو شمېر یې د متحده عربي اماراتو لخوا په جوړ شوي روغتیایي کمپ کې عملیات او درملنه شوې ده.
دا ادعا سمانه ده. تر هغه وخته چې زموږ ناروغ جوړ شوی نه وي او په بشپړه توګه د رخصتۍ لپاره چمتو نه وي، موږ به په هیڅ ډول ناروغ، په ځانګړي ډول له زلزلې اغېزمن شوي ناروغان نه رخصتو. موږ په بیړني وضعیت کې یو، په روغتون کې چمتووالی نشو. که بل څه پېښ شي او هر ځای بسترونه پوره وي، زموږ بسترونه باید خالي وي. کله چې ناروغ جوړ شي، موږ د میلمنو کوربتوب نشو کولی.
په هرات کې لومړۍ وژونکې زلزله شاوخوا 3 اونۍ وړاندې د اکتوبر په 10 په هرات کې رامنځته شوه او وروسته یې ډېر تکانونه هم لرل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې په دغو زلزلو کې تر 1500 ډېر کسان مړه شوي او تر 2000 ډېر ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې په هرات کې د وروستیو زلزلو ډېری قربانیان ښځې او ماشومان دي.
او د نورستان د منډول ولسوالۍ سیلاب ځپلي وایي نږدې 15 میاشتې وړاندې سیلابونو او توپاني بارانونو دوی ته سخت مالي زیانونه اړولي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
د لویدیز نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول سیلاب او باران ځپلي ګیله کوي چې د روان لمریز کال د سرطان او وسط په میاشتو کې شدیدو توپانی بارانونو او سیلابونو یې په پټیو کې ولاړ کښتونه او په بڼونو کې میوې له منځه وړي، خو مرستندوی ادارو له پامه غورځولې دي. د دوی په وینا چې سیلابونو یې ژرندې، سربندونه او ویالې ویجاړې کړي، څه چې د ولسونو په وس کې وو هغه یې بیا ترمیم کړي او نورې همداسې ورانې ویجاړې پرتې دي. د سیمې اوسیدونکی دین محمد:
خیلی سیلاب دی جامده، خیلی
سخت سیلاب راغله، زموږ خلکو ته زیات مالی زیانونه اوښتي دي. تقریبا د خلکو په سلګونه جریبه ځمکه په بشپړ ډول تخریب شوی او کښتونه له منځه تللي دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو اقتصاد ډېر کمزوری دی او خپل مشکلات نشي حل کولی. تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
د لویدیز نورستان یو بل اوسیدونکی حاجی جمعه ګل وایي که زر تر زره طبي پیښو ځپلو کورنیو سره مرستې ونه شي، نو د منډول په څیر لرې پرتو او واورینو ساحو کې به په ژمي کې خلکو ته ژوند تیرول له ستونزو ډک وي. د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د خلکو غله دانه او میوې کېدلې چې د ژوند شپې ورځې به یې پرې تیرولې، خو سږ کال هغه هر څه ترې توپاني بارانونو او سیلابونو له منځه وړي او خلک یې په سپین میدان پرېښې دي.
دا متضرر شوي خلک چې همدغسې په دې انتظار کې پاتې شوي دي او څومره چې زر کېدی شي دغه خلکو ته یو همکاري او مرسته ورسیږي، ځکه چې دا خلک ډېر متضرر شوي دي او چا مالونه وړي دي، چا باغونه، چا ځمکې، ډېر تخریب دغه منطقه کې رسېدلی ده. یو بصلاحیته هیات ولېږي دغه وطن، دغه خلک خلق وہ گوری نزدین زکه چې دا ډیر لره پراته ولسوالګانی دی او دلته هیڅ کله غور نه دی شوی دا غوس پورې هم دا خلق هم دا خلق انتظار کې پاتې شوی دی
په نورستان کې طالب چارواکي به وای چې د ولسونو ستونزې خپل مشرانو او د مؤسسو مسولینو تر سبلی او د مرستو ویشلو دا ډی ور کړی دی د نورستان ولایت منډول ولسوالۍ وسیدونکو په داسې حال کې د مرستو او لاسنیوي له نشټوالي شکایت کوي چې تیر او سږ کال په افغانستان کې زلزلو او سیلابونو په زرګونه کورونه ړنګ کړل او په زرګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز خبرونه مه هېروئ خو په افغانستان کې د ماښام نهه نیمې بجې شوې د شپې وبښئ یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې چارواکو په پاکستان کې د بیا اسناد افغان کډوالو د وټړو په اړه د وروستي مهلت لپاره کېدو سره سم د دې ښار په یوه برخه کې د افغان کډوالو د خټین کورونو ورانول پیل کړی دی د افغان بستې په نوم د اسلام آباد په دې سیمه کې په زرګونو افغان مهاجر روسي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دغه کلي د بشپړ ورانولو لپاره به اساسي عملیات سبا چهارشنبه د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شي د پاکستان حکومت د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په دې هیواد کې میشتو افغان بې اسناد کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر یو دېرشمې چې نن د دې هیواد ووځي کنه په زور به وباسي د افغانستان یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو په کابل کې په یو غونډه کې د پاکستان لخوا په بیړه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنول وغندل او له اسلام آباد یې وغوښتل چې د افغانانو د په زور ایستلو او د هغوی له ځورولو لاس واخلي دوی ول په بیړه له پاکستان د میلیونونو افغان کډوالو استلو افغانستان ته استول او د هغوی د سوداګریزو کاروبارونو او ټولنیزو چارو همغږي ته پام نه کول بل د دوړو غونډیو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي په افغانستان کې طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي افغانستان ته ورستنېدونکي کډوال به په وړیا او خوندي ډول اړوند ولایتونو ولسوالیو او کلو ته لېږدول کیږي د طالبانو د حکومت دا وزارت د هغو کمیسیون مشري کوي چې د طالبانو د مشر لخوا له پاکستانه په زور د ایستل کیدونکو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوی دی په دې کمیسیون کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او ورستنېدونکو چارو وزارت سربیره د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د استخباراتو ریاست هم شامل دي د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د یو روغتیایي ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی د روغتیا نړیوال سازمان نن ویل له حد زیاته ګڼه ګونه ډله ییزه بې ځایه کېدنه او د اوبو او فاضلاتو د شبکو ویجاړېدل د ناورین سبب کېږي د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هند کوربه دی نن پاکستان بنگلاديش ته په وو وکټو ماتې ورکړه بنگلاديش په چګټلې او لومړی توپونه وکړو د 204 منډو په کېدوې د پاکستان لوبډلې ته د 205 منډو هدف ټاکلې او پاکستان د درې لوبغاړو په سجدو په درې دیرشم اور کې دغه هدف پوره کړ او مخکې له دې چې د ازادي راډیو تاند څنګ د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه ته ور ورسیږي یو بل راپور هم لرو د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد وایي د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د ځانګړي ځواک لپاره نوې مشر ټاکل شوی دی که څه هم د طالبانو حکومت د دې ځواک په اړه بشپړ معلومات نه دي ورکړي خو د پخوانی جمهوری نظام یو شمیر چارواکو او یو شمیر سیاستوالو ویلي چې دا به د ایران سپاه پاسداران ته ورته یو ځواک وي نور په دې راپور کې
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د رواني ونې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په هلمند کې د طالبانو مخکنی والی عبدالحق طالب د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د ځانګړي ځواک مشر ټاکل شوی د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې ځواک په اړه نور معلومات نه دی ورکړي خو شنن کې په اړه بیلابیل نظرونه لري پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي د ځواک د نورو طالب مشرانو په وړاندې جوړ شوی چې د مولا هیبت الله خونزاده ساتنه وکړي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
وزیرانو یا اکثر خلکو به دغه ته ویل امیر المؤمنین ته چې د افغانستان ولایتو ته ځي نور دی ته ځي ته به چې یو داسې یو ځانګړی ځواک ولري چې د هغه څه کار واخلي او هغه هر وخت ستاسره وي دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یا د یو کلي اردو څخه خلک بیا یا د پیرکي څخه خلک بیا یا د خپل امنیت لپاره یو ورځ یو رقم خلک راولي بل ورځ بل رقم خلک راولي ښه خبره به دا وي چې ستا اطمیناني خلک وي هغه خاص ستا دپاره دلته وي
سید اکبر اغا وایي چې دا ځواک به د جګړو لپاره نه وي، خو زیاتوي په ځینو مواردو کې د دې احتمال شته چې د طالبانو د مشر د عوامرو د پر ځای کولو په خاطر ترې استفاده وشي. شنن کوي سمی یوسف صاحب بیا وایي ملا هبت الله خونزاده د طالبانو په منځ کې د واک او ځواک د ډیرولو په خاطر دا اقدام کړی. نوموړی زیاتوي د طالبانو د مشر په ځانګړي ځواک کې تر ډیره هغه کسان دي چې د ځانمرګو بریدونو لپاره یې نوملیکنه کړې وه.
چې دی هم امیر ده، هم خپل یو ځواک لري او هم ځانمرګ یا فدایان هغه په ځان ټول کړي دي، او که په مستقل کې هر څوک په هر شکل په هر ډول خارج یا داخل نه د د اتاریټي یا د د عوامرو نه تخلیف کوي یا مشکل لا رمسته کوي، دی به د دغه قوي د لارې هغوی خونسا کوي.
په تیر جمهوري حکومت کې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل بیا ادعا کوي چې د طالبانو د مشر لخوا جوړ شوی ځواک به د ایران سپاهي پاسداران ته ورته وي. نوموړي د اکتوبر په 13 پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د طالبانو د مشر د ځانګړي ځواک د علماو شورا او ځینو نورو جوړښتونو له بشپړېدو وروسته به د طالبانو حکومت د ایران د اوسني حکومت په څیر حکومتولۍ ته مخه کړي. نبیل همداشان ویلي دي چې ملا هبت الله خونزاده او نږدې کسانو یې تر دې مخکې د 40,000 کسیز ځواک د جوړولو په خاطر د طالبانو حکومت له مالی وزارت څخه 6 میلیارد افغانۍ هم غوښتي وي، چې له دې عمله د طالبانو د مشر او د مالی وزارت د مخکینی سرپرست هدایت الله بدری ترمنځ اختلافات هم رامنځته شوي وو، چې په پایله کې د مالی وزارت سرپرست له خپلې دندې استعفا وکړه. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده چې تر اوسه د رسنیو او خلکو تر مخ نه دی راڅرګند شوی، مخکې هم ورته ادعاوې شوې وې چې نوموړی هڅه کوي ټول واک او اختیار له ده سره وي او ټولې پرېکړې دی وکړي، چې له دې عمله د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافونو د ټوکېدو خبره هم شوې وه. خو طالبان بیا په خپل منځ کې هر ډول اختلاف او د واک انحصار ردوي او ټوله ډله د یو مشر تابع بولي. په داسې حال کې چې ځینو طالب چارواکو په ځلونو د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز ترڅنګ په ځینو هغو پرېکړو سخت نیوکې هم کړې دي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده کړې دي. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خو ګوریدونکو تاندې څنګه ستړي مشي په روانه خپرونه کې پردې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي، داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبچ شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړې ابل لغټه زورې دیم تاب راوړم تا ټول دې ځان سره ځنم کې
هغه کول شي ورزش وکي نو به وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټرز غلوی او لنور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبویز د نوی خود سندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورغړېږي، سکروټي پلاس کې نیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطۍ ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخو اوبو ولمبېدم نو ما په دماغو درد شو، د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه هغه ویي چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا رامې ښکاري دي اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې و راجک شول پکې د بم سره بې هوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو، دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان ورټاب کړو، یو مې چې ونیوه هغه مې ډوب کړو، بل مې چې ونیوه هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه راواچولو صدر واچولو چې زه مغه صدر ونی وو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باور دی چې د پوهې لا ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هغلته. او شکر دی زمونږ هیواد هر ګوټ سره تعلیم رسېدلی، پوهه رسېدلی ده. اوس خلک پوه دي، انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه مونږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسېدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شر د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکر و، خپل منځ کې شر ته لګولی و چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس مال یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چې خپل منځ کې شر لګولی و دغه راکوي مال. نو دې مستدال نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوی د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلې سه لاسونه او د خپې کاړ پرېښی ده بېخي یخ شوي. نو د نور فکر کله چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرېده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی. نو ایسته دی پسې ورغلی و، هلک یې بېخي سه ورک کلی اوبه.
د کندهار اوسېدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې یې له بل همکار سره جنګ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنګ سو. په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرېږو، د باندې سره خبره سره معلومه کړو، پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه ځان غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولی زم تازه مثلا وهله یم سمج اته اختار یم ورکشاپ کوي هم در ښکاره کړه پنځه هم ښکاره کړه تر جنګ سره ورته چکوګان سره ورسېدل. خو بیا بیرته دا خبره
د کابل اوسېدونکی میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په یوه لاره کې مصرف شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې په دې خاطر مناسبې زمینې نشته، دوی ډېر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بې احتیاطۍ ښه لاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیه کولو لپاره نه دي. موږ متل لرو چې یو غیرت سره سل بې غیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باید دي چې موږ ولېږي زندان ته، همدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، همدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسېدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیز دي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جنا سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړې، بل غټه زه وړی دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده، یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې، که ډرایوري کې، که په نشې کې، یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي. فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوښ شي. د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی له لاسه ورنه کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډېر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي. خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مولا ارواپوه ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډېر شوی وي، کوچنیوالي کې چې په چاپېریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله را لویږي هغه مخکینی سرکوبګرۍ ټولې په دې کې سر را وباسي او دی اړ باسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب و غریب وي، تر څو دی نور دن ته متوجه کړي، دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی، دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کېږم په ټولنه کې. پورته ځای نه ځان را خوشې کړه، د کتنه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکرواټ را واخله. ما یو څوک لیدلی دی چې ایشېدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقا د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو راوړوي چې هغوی نشي کولای، مقابل لوري نشي کولای، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره چې دا د ټولنې د عادي روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی، ولې دا کومه ګټه نه ده، زه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کوم، ولې ماته داسې ښکارېږي چې زه کار کوم زه اتل ګڼل کیږم ځکه تاسو ممنی.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي، خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته ځوانان دغه سې کارونه کوي. فکر کوي مناسب بدلونه څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپل ټولنې تعینوي، مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادلي پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډېر سرکوب شوي وي هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي، دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کوي، دلته افکار مدیریت کوي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني، دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي. د په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی، یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ؟ ټولنیز مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور چاپیریالونه، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ ته راوړي، هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي، یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که لاس پرې کوي او وینه تریزي دا غیرت نه دی؟
ګورې، یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته، سمه ده؟ دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده یا اساسی د حل لاره نه ده، ځکه موږ هغه بنسټیز مشکلات لرو. نور دا منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړه د حل لاره ده، له بنیاد نه ده. له بنیاد مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي، هغه پوهه یو عنصر ده. دغه لپاره موږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح د اسمپشن وی ورته، اسمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شان چې موږ سم ګڼلی دي، هغه څه دي، یعنی هغه باورونه زموږ د ژوند پر اوته. موږ مثلا اتلولي څنګه وپېدلو چې اتلولي دغه ته وایي چې موږ تعریفو، هغه باور تر توته سوال لاندې نه ولې نوې تعریف دي باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنی اتلولي واقع کیږي. زمونږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافاتو باندې اتلولي بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولي په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه وزرونه څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولي او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهې، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړې. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پدې باندې پوهېږي، ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی. زه فکر کوم ډیر پوهیږي، دا باور دی، استن دا احساس دی، یو ډول د دې بل ډول پکار دی، دې متول پکار دی. پوهه به کېدلی شي یو عنصر وي دغه مجموعه عناصرونه، ولې تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم، مهم بنسټونه په دې کې لري چې زموږ ذهني فرضیه د ژوند په رابطه باندې بدلې کړي. ژوند د انسان حیات، انسان په خپله معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 21 او 25 مترو. آزادی رادیو شپه ورځ لتاسو سره.
دا ورسته پاتې ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروري ګڼل کیږي. ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي. په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده. په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي سته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کومه سره بدې خبرې راته کړي فکر مې درس ته نه وي او له مې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوامدل عمل کېږي چې استادان په منځ کې یعنې هم ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده رویه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توی کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی درس کوي. خدای هېڅکله نه لامل کېږي او شاګرد په تحقیرولو هېڅکله درس نه زده کولی.
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډېر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسېدونکی نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو. هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په اویلۍ کې. غټ اویلۍ وه چې د غونډ صنفونو اشهدارې چې دي نو ټول همغه اویلۍ ته نه ښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطان هغې مخپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې وویل ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم. خپو مې ډېر زیات سوی کوو خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قهر هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وارې بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالې چې وخي امیر صاحب مې وخي معاون صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو بم راته ویلې چې ولی ووهلې ولی ووهلې. داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه تورې شوم. بیا مې مکتب پرېښود.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو دې مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله. خو که چېرته په هماغه اداره کې والی وې او دې ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو. ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره مې اومد خپل صنف کې. خو بیا هم نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم. نو په دې خاطر باندې مې ترنه زړه تور شو. ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاګرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته دوه جمعې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره یې جنګ وکړ. بیا زه پرې خبر شوم. پېغه ورځ اګر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد راله غاړم. خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاله د ماشوم خو ډېر سخت ویله چټي کا سوی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بېخي لخته نه پرېږدم. د نورو استادانو سره یې نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلن موږ وایو سې وهل ستا. د دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد او زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بېخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو واره نشته بلکې بېخي په انسانیت کې هم نشته داسې وهل.
مولوي بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ. نو ما ونه وای تر اخره پورې دې ته مې تشویق او سیابل دې ته مې روپۍ ورکول. دینه مې غته ډېر ناز ورکاو. هغه خپل دې ته مجبور وسی هغه درس ویلې. ما یو ملګری ده هغه ما تر څو چې ما زمن درس نه وای دې ته خدای پاک الحمدلله واس ورکړی. ما ورته ویلې چې زوی دې ځکه درس نه وای چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې پیسې هم ورکې په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی یې ماشومان دې مفته خوړلې. تېره خپل لاره ته واچوه داسې کار باندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته ویلې چې ما تېره ورځ په موټر کې کې نو د موټروان سره کلینر کا دا غیر په تکلیف باندې پوسی او ورته وایي چې کته درس نه به د خپل کارونه در باندې کوم. دا طریقه هم ده که مثلا په دې باندې نشي نور طریقې هم لري.
سمی اللہ چخل ہم خون کے دے وائی ڈیرا خون کی فکر کبھی قصد کون کی وہی درس تبئی متوجہ کڑی خدا سے پیکھی ہم ڈیر شوی چی دا خون کو دا وحل الوجز دا کون کی آئی بھی شوی دی
اغل کا دی وس پنی خطکش بندی وارو کی او یاد غسی وار پیو کی نوغه پستر کی و لوگی گی یا مطلب بستر کی چیر سوی داسی ملی دلی دی یا نور جی کی سل مشکل تری پیشی گی بے والدین رجل غسر هم مشکل کدا سی والدین وی سی اغه سنا سی علم مول دانی شو پو لری نوغه بیا کوي سی اغه مسل حل کی باز کسان سی سی اغه بی خی یو لوی معذلت ر جوړ سی او مشکلات ر جوړ سی او سبب دی کی گی سی اختلافات ما بین کرا سی تر سرند ولید خبر ور سی
معلم سمی الله پدی باور دے کچری اوس د کون کی ډیره شوخی کوي یا درس نوای دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدا چې واځي له هغه سره خبرې وشي او ترې و پوښتل شي چې ولې داسې کوي
کو چیرته د خلکو تر مخ نه تنها را و غواړه سي څو واجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوي سي هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي نو ښه خبردار سي هغه سره خبر وشي او څومره سي د ته نصیحت او هغه خبرې فائده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فائده نه رسي ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته دریږي مګولی درس یعنی بالکل مشت ګریوان سلو استاد سره کچیر دی ماشوم به خسر شو خو نور طریقې هم لري چې نصیحت ورته کې دي د اسبابونه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته دشه پریشان یې درس نه وای تمبل ډیر طریقې دي نو کوي چې تیر سم تر وغړې ته ځان ته نصیحت ورسره کې خبري ورسره کې
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وای هر زده کوونکی چې خوانځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د خوانځي وسایل او نور زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي
خوانځي کولای شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په خوانځي کې داخليږي په اول ورځ باندې ورنایسي او یو تعهد ترې واخیستل شي چې دغه کارونه باید په دې خوانځي کې ونسي د خوانځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کیږي نو کولای شي دوی تر رسمی یو اخطار ورکی او که دویم ځین یتیم ځین تکرار کی بل اخر کولای شي چې والدین روغوري او یا هم شاګرد به خل مکتب نه وبسي سره یعنی دې پر ځای باندې چې مونږه فزیکی خشونت کوو کولای شي استاد هم خپل شاګردانو سره یو ډیر نږدې رابطه برقرار کړي او هغه رابطه دې مهربانه او دې دوستی او صمیمیت رابطه اوسي ولدا مهربانی او صمیمیت باید دوم رضایت نوي چې هغه شاګرد به ترنه سوء استفاده وکړي نه ولاګه ترنه واخلي په عین وخت کولای شي چې هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس نه لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډیر ښه وسی
ډاکټر پردیس وای په ډیرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپل ټولګیوالو یا د خوانځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي
کیدره سي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مطلب د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړيږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دالي کړي اوسې د مکتب هر شی کې د شاګرد مات دغه توان باور کی والدین رو وختل سی هغه شیشه پرته جوړه کړی او په دې توګه کې او دوه ځله دا تکرار شي نو بل اخر والدین به هم د مسولیت واخلي خپل اولاد په دې او په هیڅ د مکتب د مکتب وسایل چې دي د مونږ تاسو ټول دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو کچې دا او ماتيږي ورانيږي توان یې مونږ خپل کور نه تر رسیږي
څو کاله مخکې د دوه دیرشو هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي په دې څېړنه کې چې 10,000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامېدلی شي خو ګوریدونکو د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو تر بیا مو په لاس پارم